The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
السلام علیکم د وی وی ډی وی ډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د کال 2021 د جنوري اواله د چې د مرغومی میاشي ل 12 سره سمون خوري د ډی وی ډیو د سهارانه خبرونه په دینیم ساعت کې بز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري د عمران خان د حکومت مخالف ګوندونه نن یو ځل بیا په لاهور کې لوی جلسه کوي چې د عمران خان په خلاف د خپل آینده ګامونو په اړه بحث او فیصله وکړي. په افغانستان کې تاجران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي تړون غځیدو او ترمیم ته خوشاله دي، خو وایي چې افغان تاجرانو ته باید د واګل لارې هند ته د تجارت موقع ورکړي شي. او په نیویارک کې د کاناډا قونسلګری مخې ته د پاکستانی فعالانو احتجاجي مظاهره. دوی وایي چې په کاناډا کې د کریمه بلوچ د مرګ د وجوهاتو په برخه کې کلکې پلټنې وشي. او سم پر خبرونه په پاکستان کې د یوولسو مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یو مهمه غونډه نن د جمعې په ورځ لاهور کې کیږي. پته یې شوې ده چې په نننۍ غونډه کې به د حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو د راتلونکي تګلارې په اړه مهمې پریکړې وشي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د مخالفو ګوندونو دعوا ده چې دوی ته د پارلماني غړو لخوا استعفاوي ملاو شوې دي، خو حکومتي غړي وایي چې که مخالفو ګوندونه نن استعفا وکړي حکومت به په خالي چوکیو باندې سم د سیزمنی انتخابات ترسره کړي. د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونه چې پکې پیپلز مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نور ګوندونه شامل دي، په دې کوشش کې دي چې د عمران خان حکومت ختم کړي او لسره انتخابات وشي. عمران خان وایي دوی خپل مشران د عدالت نه بچ کول غواړي. د بلوچستان د فعالې کریمي بلوچ د مرګ د پلټنو لپاره په نیویارک ښار کې د کینیډا قونسلګری مخې ته احتجاج شوی چې مظاهره چانو پکې د هغې د مرګ تور په پا پاکستان پورې کړی او د کینیډا له پولیسو د نورو پلټنو کلکه غوښتنه کړې ده. د شروع یا چهارشنبې په ورځ دغه احتجاج د جلاوطنه یا له ملکه بهر ټولنیزو فعالانو لخوا شوی و چې پکې د پښتنو تر څنګ بلوچ فعالان، د پښتون ژغورنې غورځنګ، د سیاسي ګوندونو غړي او یو شمېر نور کسان موجود وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې غړي او ټولنیز فعالې ګلالې اسماعیل وی وی ډی وته وویل چې د کریمې بلوچ مرګ ډیر مشکوک دی او دا غوښتنه کوي چې باید د دې پلټنې وشي. په کینیډا کې د پاکستان های کمیشن په تیرو ورځو کې د کریم بلوچ په مړینه خواشینی څرګنده کړې او د ټورنټو له پولیسو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د اطلاعاتو محکمې په اوو نورو قبایلي ضلعو کې د پښتونخوا اف ام ریډیو سټیشنونو د پرانیستې پلان لري. په اولنی پړاو کې په باجوړ، شمالي وزیرستان او کورمه کې درې اف ام ریډیو سټیشنونه پرانیستې دي. تاکل شوی ده چې د 2021 کال په اولو میاشتو کې به د خیبر ضلع پلنډي کوتل کې هم نوې سټیشن پرانستل شي. البته په جمروټ کې به پخوانی دوباره فعال کړی شي. د مومند ضلع خبريال او څیړنکار شمس مومند ک یو اړخته د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي، بل اړخته غوښتنه کوي چې باید قبایلي ولسته په دوه ریډیو سټیشنونو کې د خپل غږ اوچتولو او د خپل حقونو د غوښتنې برابر موقع ورکړي شي. د پاکستان سپریم کورټ د پښتونخوا په کراکسیمه کې د پاریدلو کسانو لخوا د هندوانو د مندر سوځیدو په پیخه کې لخپل اړخه د پلټنو سموټو امر کړی او بل لور ته پولیسو د پیخه مقدمه درج کړي او په تړاو یې شاوخوا دیرش کسان نیولې دي. د سپریم کورټ لخوا د پنځه بیا زیارت په ورځ په ویلې کنه خبر پانه کې ویل شوی چې عدالت به د جنوري پر 15 نیټه د پیخه د پلټنو په اړه د خپل سموټو امر اوریدنه کوي. د کراک د پولیسو مشر عرفان الله دان انګریزي ورځ پانه ته ویلي چې مقدمه د دوه ځای ملایانو مولوي شریف او مولانا فیض الله پر ضد درج کړي او ګڼ شمیر نور کسان هم پکې شولي چې لا پیژندل شوی نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو د مرکزی وزیر شیرین مزاری په ګډون د بشري حقوقو فعالین او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو او هندو لګه کوي په کړه کې د مندر سوځیدونو پیخه پکلکه غندلې ده. او روسي خبردار چې د رپورټونو لمه خید امریکا صدر ډونالد ترامپ په دې روسي کې دا سنات تایید شوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي چې خي چین په افغانستان کې غیر دولتي کسانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره پیسې پیشنهاد کړي دي. د ټرمپ د انتظامی او لوړ پوری چارواکي د دوه پټو استخباراتي معلوماتو په اړه خبره د زیارت یا پنځمې پورز وی وی ته تایید کړه او دا خبر د اکسیوس خبری وی پانه باندې هم چاپ شوې دی. امریکایي چارواکي د دوغه استخباراتي معلوماتو په اړه کار کوي چې لامل به یې د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په تاوجن اړیکو باندې نور تل هم و پاشل شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایاند وانګ وین بن د زیارت یا پنځمې پورز د یو خبری کانفرنس په وخت د امریکا لخوا په چین باندې د دې لګول شو یو تورونو په جواب کې وویل دا له جالي خبرونو یا فیک نیوز پرته نور هیڅ هم ندی او هدف یې په چین باندې داغله کول دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
هم خرالی خبرونه مو واوریدل او سمراجو تفصیلی ریپورتونه تا په پاکستان کې د یولسو مخالف غوندونو ائتلاف پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یو مهمه غونډه نن د جمعې پورز لاهور کې کیږي. په تل شوې د چپنننې غونډه کې به د حکومت پر ضد د مخالف غوندونو دراتلونکو تګلارې په اړه مهمه پریکړه وشي. مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې د مخالف غوندونو داوا ده چې دوی ته غنی د پارلماني غړو لخوا استعفاوی میلاو شوې دي. الیاس خان له پوره جزئیات سره.
د یو لس مخالفه سیاسي ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوریت غورزنګ یو مهمه غونډه نن یعنی د جمعې پورس لاهور کې کیدون کې د پکم کې بچي د حکومت پر ضد راتلون کې تګلارې پاړه مهمه پریکړه کول شي. د مدواتی راپورونو تر مخه د مخالفه ګوندونو داوا ده چې دوی ته د پارلماني غړو لخوا استعفی ملو شوی دي. حکومتي غړي وایي چې مخالفه ګوندونه د نن استعفی ورکړي حکومت په پسندستي توګه په دغه خالی چوکو زمینی انتخابونه وکړي. د پی ڈی ایم په غونډه کې بعد د پیپلز پارټۍ د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ د سینټ انتخابونو کې برخه اخیستلو په فیصله مشاورت کیږي او ځایي مطبوعات د خپلو سرچینو لخوا وایي چې غونډه به د بلاول بټو زرداری د سینټ انتخابونو کې برخه نه اخیستو باندې د رضا کولو هڅه کوي. خو د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وینا ده چې هر یو ګوند به د سینټ انتخابونو کې برخه اخیستو یا نه اخیستو په اړه په خپل فیصله کوي او د زمینی انتخابونو معامله بعد پی ڈی ایم په غونډه کې ایک دی. د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثنا الله مطبوعاتو ته ویلی دی
نہیں ہمارا بڑا مسمم ارادہ ہے کہ ہم ان کو منائیں لیکن ساتھ یہ ارادہ بھی ہے کہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر ہم خود بھی مان جائیں گے.
چې د پی ڈی ایم نننې غونډه کې به دوی پورا حصہ کوي چې پیپلز پارټی دې ته راضی کړي چې د سینټ انتخابونو کې برخه وانخلي. خو که اغوی دا نه مانی نو بیا به مونږ په خپل دې ته راضی شو. د دې ویناوا چې نن لیگ کې دننه د استعفو په اړه رائے موجود ده خو کچري د دې ګام نه د پی ڈی ایم تحریک ته زیان رسی نو بیا به مونږ داسې نه کوو او په ګډ سره به پی ڈی ایم تحریک مخ په وړاندې بوزو او دا به نور مضبوطه وو چې دغه رنګ د دې نه اهل حکومت نه دا اولس او مل خلاص کړو. رانا ثنا الله زیاته کړه چې پیپلز پارټۍ په پوره جوش او جذبې سره په دې تحریک کې شریکه ده خو د انتخابونو بایکاټ په اړه د دوی تحفظات دي او دوی ګڼي چې اوس لا د دې وخت نه دی راغلی او وایي چې استعفې د اخیری لار په توګه کارول پکار دي. بل پلو ته د پی ٹی آئی یو مهم ائتلافي ګوند مسلم لیگ کاف حکومت ته مخالفه ګوندونو سره د خبرو اترو سلا ورکړې ده. مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین ویلی دی چې حکومت ته د مخالفه ګوندونو ټولو سپارښتنو جواب باندې بیان بازی نه کوي بلکې په سنجیدګۍ سره دې په دې غور وکړي او معاملات ټیکولو کې دې وړاندې شي. خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی دی چې د پیپلز پارټۍ د سینټ انتخابونو کې د برخه اخیستو وروسته د پی ڈی ایم تحریک نه هوا اوتی ده او داوه یې کړې ده چې راتلونکي وخت کې به د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون لارې جدا وي.
سمجھ آ گئی کہ جو ہم نے بیانیے دیے وہ ہمارے گلے پڑ گئے, ہم نے اپنی خود سیاسی قبر کھو دی ہے.
مطبوعات و سرا خبروں کے وفاقی وزیر ہوئی چې خبر و اترو لارے ہر وقت خلاصی وی خو مخالف گوندونو خپل سیاسی قبر پخپل کنستے دے او اس دوی پوشی وی دی چې دوی بیانیا اس دوی د پارا مصیبت جوړ شوی دے. الیاس خان وائس آف امریکا دیوا اسلام آباد
دا واشنگٹن دے او تاسو دیوا اوری زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
تاسو وی دیوا وری په پاکستان کې چیرونکو وای د پارلمان سر وړي او د بشري حقوقو د سرغړونو په ضد فعال سیاست مداران او کارمندان ځورول کېدل، خو په نړیواله کچه تر هغه ګرځول شوې تنانو په فعالیتونو باندې غلی پاته کېدل د طاقتور ریاستي ادارو د ملکی سلامتی اپنوم د تضاداتو ډکه تګلارې ده. چیرونکو زیاتوي چې په نړۍ کې یوازې د پاکستان پوځ دا صلاحیت لري چې اولس د خپل هیواد نه بدزنه کړی. پیر ولایت شاه نور تفصیل وړاندې کړي.
د پاکستان د فوج سویلین چارو کې لاسوخره په ضد بیانیې په سر د هیواد درې ځله منتخب وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف په ضد د خلکو جذبات راپارولو په تور لاهور یو تاڼه کې د غداري مقدمه درج ده. د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید وای چې حکومت راتلونکي فروری میاشت د میا نواز شریف پاسپورت منسوخ کولو پریکړه کړې ده. دغه سیر د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی لیډر او د وزیرستان نه د ملي اسمبلی غړی علي وزیر ریاست مخالفه تقریر کولو په تور دا وخت بندیوان دی. او د بشری حقوقو مبارز ادریس ټاټک هم پاکستان طاقتور فوز زکه اوچت کړی دی چې هغه د بيدرکه تنانو لپاره اواز پورته کولو. د بشری حقوقو کارمند او د دفاعي چارو سیړونکو ډاکټر اي اچ نایر دا د پاکستان د طاقتور فوز ملکی سلامتیا په نوم د تضاداتو نه ډکه پالیسي ګرځوي. ډاکټر اي اچ نایر دا تور هم لګوي چې فوز په زور خلک دې ته مجبوروي چې هغه د پاکستان نه بدزنه شي.
د دنیا کی اکیلی فوج ہے جس کے اندر بے تحاشا مہارت حاصل ہو گئی ہے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ملک سے بدزن کرنا، اتنا بدزن کرنا کہ وہ علیحدگی کی سوچنے لگے.
آغا وائی زوس پدی نتیجہ رسیدلیم چی نڑے کی دا پاکستان یوازنی فوز دے چی آغا اولس دخپل حیواد نہ دا بیلولو مہارت لری. کس ہم دا پاکستان حکومت دا ترہگرے پزد دا کامیاب عملیاتو پخلے کوی، خو بیا پاکستان باندې د ترهګرۍ په ضد دوه مخه تګلارې خپلولو تورونه هم د ډېر وخت راهسې لګي. د پاکستان حکومت د نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف په مخ کې دریس خپل کړی چې په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی جیش محمد مشر مسعود اظہر درک نه لګي. خو نړیوال مطبوعات بیا دا دعوه هم کوي چې هند مخالفه مسعود اظہر د پاکستان فوزي استخباراتي ادارې آئی ایس آئی د پنجاب میاوالی جیل کې په سخت حفاظتي حصار کې ساتلې دي. او دا چې راتلونکي فروری میاشت کې د اف اے ٹی ایف د غونډې وروسته څه وخت هم مسعود اظہر خپل فعالیتونه بیا پیل کولی شي. د هیواد په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی پخوانی مشر او د صحافت استاد ډاکټر مهدی حسن د پاکستان د فوج سره سیاست مداران هم د دغه تګلارو ذمہ وار بلي او زیاتوي چې اعلی عدلیه هم د طاقتور اسټابلیشمنت برخه ده. آغا وای د پاکستان اعلی عدلیه اکثر لا د خپل حدونو اوته او داسې فیصلې ورکړې دي چې تر نړیډه کول پکارو. دا په داسې حال چې امریکا حکومت د سند های کورټ لخوا پاکستان کې وجل شوی امریکایي خبریال ډینیئر پل په وجنه تورن نړیوال ترهګر شبکې القاعده احمد عمر شیخ او نور ملزمانو خوشی کولو پریکړې ته سخت غبرګون ښایي. د امریکا حکومت د های کورټ دغه پریکړه په ګرد نړۍ کې د ترهګرۍ نه متاثر هر یو کورنۍ سپکاوی ګرځولې دي. سن های کورټ د احمد عمر شیخ او نور ملزمانو خوشی کېدو پریکړه نه عملي کېدو په سر صوبایي حکومت ته د عدالت د سپکاوی نوټس هم جاری کړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.
بیا هم خر اغلی دا دوی دیوه دا او اوس هم ورسیگی مطبعاتو تا چه دا مطبعاتو پا برخه که دا زل زموک همکار مختار خلیل پا انگریزی جبا دان اخبار که یو مضمون تا لنده کتنه کرده او دا مضمون پا پاکستان که دا جمهوریت حالات ارزوی.
پاکستان کې د کال 2020 د اخیری ورځې مر پریوتې دی او خلک اوس د نوي کال یعنی د کال 2021 د لومړۍ ورځې د رڼا د خورېدو په انتظار دی. په تیر شوي 2020 کال کې ډېر واقعات داسې رامنځته شول چې تر ډېرې مودې پورې به یاد ساتلی شي. په دې واقعاتو کې یو واقعه د کورونا وایرس د عالمي وبا د خورېدو ده چې له سببه یې په لکونو خلک په دنیا کې مړه شوي دي، په کروڼونو کې ناروغه پراته دي او د دې تباهکارۍ لا جاري دي. خود کورونا وایرس غونډې خونړی رنځ هم پاکستان کې پروان سیاسي اړیګړې سه اثر نه دی غورځولی. د حکومت مخالف سیاستدانانو د نوي کال شروع کېدو سره د حکومت خلاف خپل احتجاجي تحریک لا نور زیات زور ورکړی دی. د پاکستان د سیاسي حالاتو په حواله نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د نامتو صحافي او د لیکوال د زاهد حسین یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستانی جمهوریت اړې ګړې. زاهد حسین پډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پی ٹی آئی د حکومت او د مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت روان جنگ د پاکستانی سیاست ډیر بدترین شکل راښکاره کړی دی، ځکه چې د سیاستدانانو او د حکومتي چارواکو د یو بل خلاف ورکیدونکو بیانونو نه د اصولو، اقدارو او د جمهوری خسړیتوب څرګندونه نه کیږي. د الفاظو جنگ یو باغیانه شکل اختیارولو والا دی. مضمون لیکي چې دا وخت پاکستان باندې د حکمرانۍ د رموز نه نابلد داسې خلک حکمرانان دي چې هغه په هر څه کې ځان په حق تصور کوي. حکمرانه ډله کې د راغونډو قسمه قسم خلکو باره کې ویل کیږي چې دا ټول د پاکستان فوج راغونډ کړي دي. بل طرف ته د حکومت په مخالفت کې د یوولسو سیاسي پارټو جوړ اتحاد پی ڈی ایم هم د رنګارنګ سیاستدانانو ټولې ری او ښکاري داسې چې دوی به نوي کال کې هم د حکومت خلاف د ذکر وړ کار روایي ونه کړی شي. هر څوک موجوده حکومتي اډانه د جمهوري اقدارو نفي کوي. ډان لیکي چې په حکمرانه طبقه کې د اقتدار رسکشي جاری ده او په دې رسکشۍ کې مخونه وخت په وخت بدلیږي. بېشکه چې د ځینو وړو ډلو به جمهوري پسمنظر وي، خو په حکومتي اتحاد کې زیاتې سیاسي پارټۍ د خاندانی حیثیت پسمنظر سره موجودې دي. مضمون لیکي چې دا سیاسي کلتور اوس ډېر روس شوی دی او د دې بدلیدل لازمه ده. د دې په ځای پاکستان کې د صحیح او د حقیقي جمهوریت نافذ کولو ډېر سخت ضرورت دی. بېشکه چې دا کار به وخت اخلي. زاهد حسین پډان کې چاپ شوي خپل مضمون کې زیاتې چې د حکومت خلاف د جوړ سیاسي اتحاد پی ڈی ایم په منشور کې پاکستان کې د بنیادی جمهوری حقوقو د بحالۍ او په قومي سیاست کې د فوج د مداخلت د بیخي ختمولو وینا شوې ده. کو اوس بر روان وخت او حالات دا ثابتوي چې دا سیاسي ډلې په خپل مقدس نو څومره ټینګي ولاړی پاتې کیږي. اخبار لیکي چې پی ڈی ایم کې شامل یو شمیر سیاسي پارټۍ په ماضي کې په اقتدار کې پاتې شوې دي. په دې کې د ځینو پارټو خونن هم راوستې شوی حکومت سره خراشه درشده. هرې سیاسي پارټۍ په تیرو وختونو کې د فوج په میدان کې حکومتي لوبه کړې ده. خپل مفادات بچ ساتلي دي او کېدای شي چې اوس بیا هم فوج سره غوږ وجنګي. پی ڈی ایم پی ٹی آئی حکومت سره خبرو کولو نه انکاری دی، خو ښکاري داسې چې فوج سره کېناستو ته تیار دی. دان لیکي چې پاکستان کې د تیرو او یو کالو راسي یا خو فوجي امریت قائم وي او یا یو بې واکه او بې اثر جمهوري ولسي حکومت. خو په دې او یو کالو کې د پاکستان په سیاسي اډانه کې څه بنیادي تبدیلی رانغله، ځکه چې یا خو د اشرافیه طبقې یو وړه ډله په حکومت کې ناستوي او یا هم دومره وړه فوجي ډله په اقتدار قابض وي. دان لیکي چې پاکستان د خاندانی او وراثتي سیاست په پنجو کې گیر دی او دا سیز د صحیح جمهوریت د خیرادای په لار کې لوی خنډ دی. د شمیر د یو څو سیاسي پارټو نه سیوا باقي ټول سیاسي پارټۍ د مضبوطو خاندانونو او د وراثتي سیاسي قیادت یو تسلسل دی. د پارټو دننه جمهوریت سوچ نشته، بس د حکومتي واک اختیار یو کل نبل کل ته د سپارلو عمل روان دی. د ډیرو کلونو راسی د خاري مذهبي او فوجي پس منظر لرونکي خاندانونه او سیاسي پرده راښکار کیږي، خو دې هم د پاکستان خاندانی او وراثتي سیاست ختم نه کړی شو. د مطالعې نه دا خبره معلومه شوې ده چې یو څو سوه خاندانونه دي چې د پاکستان په سیاست کې مکمله اجاره داری قائمه کړې ده. دلته د حیرانتیا خبره دا ده چې د لاندې باندې فوجي حکومتونو لاندې هم د وراثت سیاست خیرازه شوی او مضبوط شوی دی. خاندانی حکمرانۍ د پاکستان سیاسي او اقتصادي ادارې مکملې تباه کړې دي. خاندانی سیاست او حکمرانۍ کې د حکومت قانوني حیثیت ډیر کم شي، د حکومت د پالیسو معیار راپریوزي او بډې رشوتونه عام شي. په دې خاندانی سیاسي ډلو کې زیاتره د خپلو ناجایزه مفاداتو د بچ ساتلو لپاره لاندې باندې راغلو فوجي حکومتونو سره پوره پوره لاس امداد کړی دی او د فوجي حکومتونو د سرپرستۍ لاندې پاتې شوي دي. زاهد حسین پډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د عمران خان سیاسي کمال ته رسیدو یو لوی وجه دا و چې دوی د خاندانی سیاست خلاف ناره پورته کړی و، خو په اقتدار کې دراتلو نه پس دوی نه صرف د خاندانی سیاست د پس منظر کسان ځان تر حکومت کې واخیستل، بلکې خپل هم یو ډیره مضبوطه شخصي حکمرانی قائمه کا. د بڑو رشوتونو خلاف د عمران خان د پی ٹی آئی د حکومت د جهاد اعلان سخوان نه دی کړی او د عمران خان په دور کې د احتساب ټول عمل اوس شکی شوی دی. د عمران خان هر کار لپاره فوج باندې د تکیه کولو له وجې هم د جمهوریت ودا په ځای ولاړه ده، او د دې په نتیجه کې د عمران خان حکومت په یو ګډاګي حکومت کې بدل شوی دی چې دې سره ادارې نورې زیاتې تباه شوي دي. په ملک کې د موجوده سیاسي تربګنۍ ختمېدل په نظر نه راځي. د سیاستدانانو خپلو کې د رقابت د لاسه د ملک فوج ډېر ګنده شوی دی او دا وخت حالات ډېر خطرناک حد ته رسېدلي دي. بېشکه چې اوس حالات داسې جوړ دي چې فوج او جمهوري بالادستي یو بل ته مخامخ شوي دي. دې نه یوه لویه مسله جوړه شوې ده او دا به د پایدار جمهوریت دپاره لازمن اوارول وي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
افغانستان کې تاجران د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي تړون غځیدو او ترمیم ته خوشاله دي، خو وایي چې افغان تاجرانو ته باید د واګه د لارې هند ته د تجارت موقع ورکړي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د تړون د ترمیماتو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي او په تیرو دوو ورځو کې په اسلام آباد کې د اپټا د ترمیماتو لپاره یو لړ وړاندیزونه هم شوې دي. دا چې په کابل کې د تجارتي تړون په اړه څه ویل کیږي او نظریات څه دي، په دې باندې د وی او ای افغان سرویس خبريال رحیم ګل څاروان دا رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت د همغږي کمیټې اپټیکا په اتمه ناسته کې د اپټا د تړون په تعدیل خبري شوی او د مندرجه اجنډا په سر پرمختګونه هم شوي دي. د اپټیکا اتمه ناسته په اسلام آباد کې د ډسمبر 28 تر 30 دایره شوې و چې د افغانستان له اړخه د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کې برخه اخیسته و. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی امریکا غږ ته وویل چې د اپټیکا په اتمه ناسته کې دوړو هی ودونو پریکړه کړې ده چې په اسلام آباد او یا کابل کې به تخنیکی ډلې د اپټا د تړون په تعدیلاتو کار وکړي.
د اپټیکا په اتمه ناسته کې توافق وسو چې د افغانستان او پاکستان تخنیکی غړي او مذاکره کوونکي د اپټا په وړاندې سوي تعدیلي طرحه کې د خپلو نظریاتو د درجولو لپاره په کابل او یا هم اسلام آباد کې جلا ناستې ولري.
د سوداګری وزارت وایي چې د اپټیکا پاته مناسبه کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری چارواکو د ترجیحي تجارت تړون او د ریل ګاډي د همکاري د هوکړلیک په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی وایي چې د اپټیکا پاته مناسبه کې په عمده مسایلو بحثونه شوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت مشکل تل د پاکستان له لوري په افغان سوداګرو د فشار په توګه کارول کیږي.
او د مو غوښتنه دا ده چې بعد د دینه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارت ترانزیت موجود ده، هغه په نورمال شکل باندې جریان ولري او افغان سوداګر باندې نور د پاکستان د دولت لپاره فشار وارد نسی. په زم د اپټاپ د قرارداد پاک باندې نیس بس وسو او خبري وسو چې هغه کوم مشکلات په خو د اپټاپ قرارداد کې او د پاکستان د دولت لپاره نه تطبیق کده، په دې غونډه کې بس وسو چې کراتلون کې د قرارداد تمدید سي د مشکلات به هم منستره نسی.
اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د اپټا تړون په تیر کې داسې جوړ شوی و چې د پاکستان په ګټه و او تمه ده چې د اپټا په تړون کې داسې تعدیلات رامنځته شي چې افغانستان هم په مټ وکړي شي منفعت واخلي او د خرڅلاو توکي د واګل لارې هند ته ورسوي.
کچېره دا ځل پریکړه داسې وسی چې دا قرارداد د دواړو خواو په ګټه تمام شي او پاکستان وکول شي د افغانستان د ستراتیژیک موقع څخه استفاده وکړي او منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړي، نو موږ ته هم ضرورت ده چې پاکستان باندې ومنو ترسو موږ د پاکستان ستراتیژیک موقع څخه استفاده وکړو او د واګي بندر د لارې ځان هند ته ورسو. کچېره دا قرارداد دوه جانبه وسی، د دواړو خواو په ګټه وسی، نو دا ډیر ګټور تمامېږي.
دا اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو چې امریکا یې څار کاوه. دغه تړون د 15 کلونو لپاره وو او 15 کاله مخکې په کې تعدیلات نه دی راغلي. د دې تړون د مهلت ختمېدو ته لږ وخت پاتې دی او دواړه لوري اوس د دې تړون په تعدیلاتو خبرې کوي.
تاسو د وی ای دیوا خبری خبرونه اورئ چې له واشنگتن ډي سي نه تاسو ته وړاندې کیږي. او د خبرونه په پای کې ورسېږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي. دا ځل اداري د ترکیه د حکومت په وړاندې د امریکا د حکومت پالیسي ته ځانګړې شوې ده چې زما همکار مختار خلیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
امریکای د ترکیه د حکومت د دفاعي سازو سامان د جوړولو او د ترکی فوجونو له خارجي ملکونو نه د دفاعي سازو سامان د سوداګانو کولو محکمه اس اس بي باندې روس نه د اس 400 قسمه زمکه نه هوا کې د گزار کوونکو میزایلینو په اخستو بندیزونه لګولې دي. د ترکی اس اس بي ادارې د اس 400 قسمه میزایلونو د نظام د خریدارۍ سودا د روس د وسلو د برآمد کول لوی ادارې روسو بورون اکسپورت سره کړی ده. د امریکای لخوا په ترکی لګیدونکو بندیزونو کې د ترکی په اس اس بي اداره د امریکای د هر قسمه برآمدي لایسنسونو بندولو، د اساسو د بندولو او د اس اس بي په صدر ډاکټر اسماعیل دمیر او نورو درو افسرانو باندې د ویزو بندیزونه هم شامل دي. د امریکای د دې بندیزونو غرض د ترکی د فوجي یا د ترکی د جنگي صلاحيتونو تعالی والا کول نه دي، بلکې دا روس لا د زورني ورکولو د پاره لګولې شي بي دي، ځکه چې روس د دې قسم وسلو په خرصولو یو ناولي کاروبار ته لاس اچولې دي. امریکای ترکی ته په صفات کې کوي ویلي دي چې روس نه د اس 400 قسمه د میزایلونو د دفاعي نظام په اخستو به د امریکای فوجي ټیکنالوژي او پدې ټیکنالوژي د کارکونکو امریکایانو سلامتیا په خطر کې پریوزي او د روس دفاعي مطلب پریمانه دولت په لاس ورشي. دې سره سره به روس ته د ترکی په فوجونو کې د ورګډېدو او د ترکی دفاعي صنعت ته د ورننوتو موقع هم په لاس ورشي. ترکی سره د خپلو دفاعي ضرورتونو د پاره د نېټو دفاعي نظام د وران جن موجودو. د ترکی د دې سودا په نتیجه کې د امریکای د اف 15 د رشم قسمه جنگي هوایي جاز جوړورو د عالمی سطح په منسوبه کې د ترکی اتحادي حیثیت فل حال زندولې شوې ده او دې منسوبې نه د ترکی په مکمل توګه د وستو په فیصله غور روان دي. د امریکای لخوا لګولې شوی دا بندیزونه ترکی ته په صفاټکو کې دا پیغام دی چې امریکا به د روس د مخبره او د دفاع مدونو سره د ترکی دومره اهمي او درنی سوداګانی چری هم ونزغمي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ترکی ته په سخت سره ویلي دي چې د اس 400 قسمه د میزایلونو د خریدارۍ لانجه امریکای سره د رابطې جوړولو تر مخې سم دستي غوسه کی. خاغلی پومپیو خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړی د ترکی د امریکای یو ډیر دروند خوګ او د کار اتحادی دی او په سیمه کې د امریکای یو اهم دفاعي شریکوال دی. امریکا غواړي چې ترکی د روس د اس 400 قسمه د میزایلونو د دفاعي نظام نه لاس پسر شي، ځکه چې امریکا ترکی سره دفاعي مت کې د خپلې زړې انډیوالۍ د زړه د خلاص جاری ساتل غواړي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.